السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو ز نوریاس نوري هر کله کوم مخله دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایل د سات خبرونو کو د طالبانو حکومت خبر اعلان او رسنیو نګ دی ټول ملاتړي بنسټونه لغوه کړی دي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت دوشنبه پورز په دې اړه یو اعلان خبره کړی ده. د دې وزارت ویان خبیب غفران رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دوی یوازې د افغان خبر اعلان او رسنیو ملاتړ بنسټ، افغان مطبوعاتي مرکز او د خبر اعلانو د خوندیتوب کمیټې جوازونه تمدید کړي دي. له دغو دریو پرته پاتې نور ټول سازمانونه او بنسټونه لغوه شوي دي. د طالبانو حکومت د دغو بنسټونو مسؤلین په غیر مسلکي توپ تورن کړي او ادعای کړي ده چې په نړیواله کچه د افغانستان د رسنیزو بنسټونو باور ته زیان رسولی و. د طالبانو دغه اقدام د رسنیزو فعالانو عکس العملونه پارولي دي. له دې ډلې رسنیز فعال او په افغانستان کې د جنوبي اسیا د رسنیو د مدافع ټولنې سفما پخوانی مشر زیا بومیا ازادي راډیو ته وویل چې د په خبره له استبدادي نظامونو له دې ډېره تمه نشي کېدای. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تیره ډسمبر میاشت کې افغانستان کې لږ تر لږه 368 کسان اکثر د هاد تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د سازمان پرون ناوخته په خپله ویبپاڼه په دې اړه یو تفصیلي راپور خپور کړی. د راپور له مخې د 2015 کال په وروستۍ میاشت کې یوازې 352 کسان د سینه بغل نمونیا له امله مړه شوي چې دا شمېر د نومبر پرتله نږدې 25% زیات ده. په افغانستان کې د ژمي په سړو میاشتو کې د شدیدو تنفسي ناروغیو پیښې زیاتېږي چې له امله اکثره زیانګالي کسان او ماشومان د مرګ له خطر سره مخ وي. په امریکا کې د سختې واورې او سړې هوا له امله لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. له دې ډلې 15 تنه په نیویارک او 2 تنه په لوزیانا کې د سړې هوا او هایپوترما یا د بدن د حرارت د ډېر کمښت په سبب او 3 تنه په تگزاس کې د موټر د ښویېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د امریکا په اکثرو سیمو کې په تېره جنوبي ایالتونو کې له څو ورځو راهیسې سختې واورې شوي او ورسره هوا سړه شوې ده. له دې امله د یکشن بې له شپې د شاوخوا 800,000 کورونو برېښنا پرې شوې او د هوایي شرکتونو زرګونه الوتنې لغوه شوې دي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې امریکایانو ته راتلونکو ورځو کې د لا زیاتې سړې هوا واورې ورېدو خبرداری ورکړی دی. امریکایي غر ختونکی الکس هونولد له رسیا او نورو وسایلو پرته دی تایوان تر ټولو لوړې ودانۍ ته وخوت. د تایوان دا لوړې ودانۍ تایپی 101 نومېږي چې 508 متره لوړه ده. د الکس د دې زړورتیا د لیدو لپاره سلګونه کسان له نږدې ورغلي وو، خو لکونو نورو بیا په نتفلکس کې په ژوندۍ بڼه کتل. او د کرکټ د 19 کلنو کم عمر نړیوال جام کې نن افغانستان له سریلانکا سره لوبه پیل کړې. دا لوبه د نړیوال جام د دوهم پړاو له ډلې د چنامي بیا په وین هو کې روانه ده. افغان لوبډلې توپوهنه وکړه او د ټولو لوبغاړو په سوځې دوی 103 نوي منډې وکړې او مقابل لوري ته د 104 نوي منډو هدف وټاکه. د سریلانکا لوبډله اوس توپوهنه کوي او په 2 اور کې د 3 لوبغاړو په سوځې دو نه هاتیا منډې کړې دي. افغانستان د ګروپي دور په لومړني پړاو کې خپل 3 وړه لوبې ګټلې وي او د لومړي ټیم په توګه دوهم پړاو ته راوتلی دی. افغان ځوانان به راتلونکي جمعه له آیرلند سره مخ شي. د 19 کلونو د کرکټ د نړیوال جام اوسني پړاو کې به له دو ګروپونو چې شپږ شپږ لوبډلې پکې دي، دوه د سر ټیمونه نیمه پای لوبو ته وځي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په راپورونو کې به واوري چې د طالبانو حکومت پرته له دریو په افغانستان کې د خبر اعلان د ملاتړ نور ټول بنسټونه لغوه کړي دي. د آزادو رسنیو مدافعان د طالبانو دا پریکړه څه ډول ارزوي؟
په استبدادي نظامونو کې له دې نه باید توقع هم ونه لرو چې عناصر متشکله دي د دیموکراتیکو ټولنو وي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د وروستیو واورو او لارو بندېدو له امله ځینې نږدې خپلوان نور خپل ژوند له لاسه ورکړی.
د واورو د ورېدو له امله لارې بندې وې او روغتون ته د لیک امکانات نه وو. دا ماشوم پرون خپل ژوند له لاسه ورکړ.
د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي په 13 دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو او سم روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله له 3.5 ډېر کسان مړه شوي دي.
زما د یو کاکا زوی و داسې میاشت مخکې د سخت نه بغیر له امله مړ شو، ځکه شخصي روغتون ته د تګ پیسې پلار نه لرلې او دولتي روغتونونو کې امکانات نشته.
او په یو راپور کې به واورئ چې په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او اسانتیاوو په ډیریدو سره د سپورتي کلبونو او ورزشکارانو شمیر ډیر شوی دی.
خوشبختانه موږ تقریبا د اوس له شپېتو څخه تر پنځه شپېتو پورې موږ ورزشي لوبغاړي لرو چې د مټي مزیتونه لري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ له دریو بنسټونو پرته نور ټول بنسټونه لغوه کړل. طالبانو د خپل اقدام په توجیه کې ویلي چې دا کار له یوې ارزونې وروسته کړی او په وینا یې دوه بنسټونو د خبريالانو د ستونزو د حل په ځای هغوی ته ستونزې زیاتولې. بلخوا د رسنیو د ملاتړ فعالان د طالبانو د حکومت دغه اقدام ته غبرګون کې ویلي چې دغه ګام له توقعاتو بهر ځکه نه دی چې د صنفي بنسټونو موجودیت او کثرت د ولسواکو ټولنو یوه ځانګړنه ده او استبدادي نظامونو کې ځای نه لري. نور تفصیل په دې نه پورکې.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه ارزولي چې له دې ډلې د دریو بنسټونو جوازونه تمدید او پاتې نور ټول لغوه کړي دي. یاد وزارت د دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویل چې دا ارزونه یې د خبريالانو او رسنیو له شکایتونو وروسته کړي. اعلامیه ادعا کوي چې د دغو بنسټونو د مسؤلینو د غیر مسلکي توب له امله د دې پر ځای چې د خبريالانو ستونزې حل کړي ورزیاتې کړي او په ټکو یې په نړیواله کچه یې د افغانستان د رسنیزو بنسټونو باور ته زیان رسولی و چې په نتیجه کې د دوی جوازونه لغوه شول. د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویاند خوبیب غفران په یو غږیز پیغام کې چې د پژواک خبری آژانس لخوا خپور شوی وایي د هیواد په کچه یوازې د دریو بنسټونو د افغان خبریالانو او رسنیو ملاتړ بنسټ، افغان مطبوعاتي مرکز او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې جوازونه تمدید شوي دي. هغه زیاتوي چې په دې پریکړې سره به د خبریالانو حقوق تأمین او په ټکو یې شفافیت رامنځته شي او د رسنیو د ملاتړ نهادونو کارونه به منظم او مؤثر شي. خو ښاغلی غفران د ازادي راډیو دا پوښتنی چې په مجموع کې دا مهال په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو څو ملاتړي بنسټونه سته او یاد وزارت څو ارزولي ځواب نکړي. بلخوا د رسنیو د ملاتړ فعالانو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دغه پریکړې په اکله غبرګون ښودلی دی. له دې ډلې افغانستان کې د آسیا د جنوب د رسنیو د انجمن پخوانی رئیس ضیا بومیا چې اوس مهال په تابعین کې اوسي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت دغه اقدام له توقع بهر نه دی.
د سندیکا او کثرت یا د نهادونو موجودیت یا کثرت د نهادونو صنفي نهادونو معمولا د دیموکراتیک ټولنو یو تشخص وي په استبدادي نظامونو کې له دې نه باید توقع هم ونه لرو چې نظام د دیموکراتیک وي، ولې عناصر متشکله د دیموکراتیکو ټولنو وي. نو بنان دغسې توقع تلله.
ښاغلی بومیا زیاتوي چې دغه درې بنسټونه چې جوازونه یې تمدید شوي په اغلب ګمان هغه بنسټونه دي چې د طالبانو د واکمنۍ په مهال جوازونه ترلاسه کړي یا د طالبانو د حکومت سره همکار بنسټونه دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې د یو شمیر رسنیو مسؤلینو او خبريالانو پرله پسې شکایتونه کړي چې د طالبانو د حکومت لخوا له جدي کنټرول، څار او سانسور سره مخ دي. دغه راز مختلفو نړیوالو بنسټونو اندېښنه ښودلې ده چې طالبانو افغانستان کې د بیان ازادۍ او د رسنیو اړوند فضا تنګه کړې ده، خو طالبانو دا خبره رد کړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د وروستیو واورو او لارو بندېدو له امله ځینو نږدې خپلوانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو او باران د دوام اټکل کړی دی. نو تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وای د تیرو څو ورځو د درنو واورو او لارو بندیدلو لامل چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه درلود یو شمیر خپلوان او نږدې ملګري مړه شوي. د لوګر ولایت یوې اوسیدونکي چنې غختل پر راپور کې نوم خپور شي. دوشنبه د جنوري 26 آزادي راډیو ته وویل چې د کاکا یو لمسی چې په غزنی کې ژوند کاوه ناروغ شو، خو د لارو د بندیدلو لامل په وخت روغتون ته ونه شو رسیدای چې لامل یې په کور کې ومړ.
دوه ورځې مخکې زما د کاکا یو لمسی چې کورنۍ د غزنی په ولایت کې په یو لرې پرته سیمه کې ژوند کوي، د سخت یخنۍ له امله ناروغ شو. خو د واورو د ورېدو له امله لارې بندې وې او روغتون ته د لیږد امکانات نه وو. دا ماشوم پرون خپل ژوند له لاسه ورکړ.
د ننګرهار د تورخم خرګوټي یو اوسیدونکي فرمانشاه فقیر زی ازادي راډیو ته وویل چې د درنو واورو لامل یې کور زیانمن شوی او د کورنۍ ځینې غړي د سخت یخنۍ لامل ناروغان شوي دي. پاندې حال کې د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې په خپل اکسپانډ د ترانسپورت او هوایي چلن د هوا پیژندنې او نړیوالو بنسټونو د وړاندوینو پر بنسټ لیکلي چې دوشنبه د جنوري 26 د افغانستان په 25 ولایتونو کې د باران واورې تالندې او سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د سالنګونو په ګډون کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار، اروزګان، زابل، هلمند، هرات، بادغیس، غور، سرپل، فاریاب، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان هغه ولایتونه یاد شوي چې د نسبتا درنې واورې، سخت باران او تیزو بادونو شاهدان بوي. د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 30 تر 40 ملي متر او د واورې اندازه له 30 تر 40 سانتي متر پورې اټکل شوي. په دې خبرتیا کې د یادو ولایتونو اوسیدونکو ته خبرداري ورکول شوې چې د سیندونو غاړو هغو سیمو ته چې د سیلاب خطر په کې شته نږدې نشي. د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویان محمد یوسف حماد دوشنبه د جنوري 26 ازادي راډیو ته وویل چې د واورو او بارانونو له امله د تلفاتو او زیانونو په شمیر کې بدلون نه دی راغلی او دا چې زیانمنو کورنیو ته نقدي مرستې او خوراکي توکي هم ویشل شوي. نوموړي د جنوري 26 اعلان کړی و چې په دې وروستیو واورو او بارانونو له امله د افغانستان په 15 ولایتونو کې 16 کسان مړه او 110 نور ټپیان شوي، سلګونه کورونه په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي. د دغه نسبتا درنو واورو لامل د افغانستان ډېرې لوی لارې او فرعي لارې د ټرافیکو پر وړاندې وتړل شوې چې لامل یې خلک له ستونزو سره مخ شول. دغه راز په کونړ کې د وروستۍ زلزلې لامل زیانمنې کورنۍ لا هم په خیمو کې تر سړې هوا لاندې ژوند کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست دغه راز سبا سه شنبه د جنوري 26 په بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، نورستان، لغمان او کونړ کې د واورو او باران د ورېدو وړاندوینه هم کړې ده.
په عین حال کې یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د هوا د سړې څپې له امله ناروغ په کور کې ډېر کسان په ناروغۍ او اخته شوي. په تېره بیا په سینه او بغل خود اقتصادي ستونزو او روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له امله د درملنې توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په خپل نوي راپور کې ویلي چې په 13 دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو له امله 350 ډېر کسان مړه شوي دي.
د ژمی په سختي دو سره په افغانستان کې د بیلابیلو موسمي ناروغیو لامل د مړینې د سلګونه پیښو خبر ورکړل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او په خپل یو راپور کې چې یک شنبه د جنوري 25 خپور کړی ویلي د 2015 کال د دسمبر په میاشت کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو لامل لږ تر لږه 36 کسان مړ شوي. په راپور کې د ډېرې دې مړینو لامل تنفسي او سینه بغل ناروغي بلل شوی چې د ژمی په سختي دو سره پیښې په ټول افغانستان کې مخ په ډېرېدو دي. د راپور پټکو په دسمبر کې د تنفسي ناروغیو د 1,3300 مثبت پیښو له امله د مړینو شمیر 325 کسانو او د شمیر د نومبر د میاشتې په پرتله 24% زیاتوالی ښیي. په نومبر میاشت کې د تنفسي ناروغیو له امله د مړو شویو کسانو شمیر 248 کسان راپور شوی و. سړه هوا او روغتیایي خدمتونو ته محدود لاسرسی د مړینې د دې کچې د لوړېدو اصلي لاملونه بلل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان د غرض ویلي چې د دسمبر په میاشت کې د شری لامل لاس د شدید نسناست لامل درې او د کانګو ناروغي لامل یو کس مړ شوی. په راپور کې کاتوم د نومبر په پرتله د ډینګي تبي، ملاریا، کووید 19 او د شدید نسناست په پیښو کې کموالی راغلی، خو مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړې و چې د تنفسي ناروغیو چټک زیاتوالی په ځانګړي ډول د ماشومانو ډېر عمر لرونکو بې ځای شویو کورنیو لپاره یو جدي ګواښ دی. یو شمېر افغانان هم وایي چې په وروستیو کې د هوا له سړېدو سره د دوی په سیمو کې تنفسي ناروغۍ زیاتې شوې چې له امله یې د دوی د کورنۍ ځینې غړي هم مړه شوي. د بغلان ولایت د پلخمري ولسوالۍ د ډنډغوري سیمې اوسېدونکي عبدالله احمدزي ازادي راډیو ته وویل
سنه بغل زیات شوی دی او په هر کور یو یا دوه کسه هغه چې دي په سنه بغل اخته دي. زما د یو کاکا زوی و، هغه نږدې اووه کاله عمر یې لرلو. داسې میاشت مخکې چې د سخت سنه بغل له امله مړ شو، ځکه چې شخصي روغتون ته د تګ پیسې پلار نه لرلې او دولتي روغتونونو کې امکانات نشته. بالاخره بیچاره مړ شو. په اوس وختو کې بېوزلي زیاته شوې ده، کار نشته، روزګار نشته، خلک د ډوډۍ پیسې نه لري، نو ناروغانو ته به رسېدنه څنګه وي؟
د غزنی ولایت د مرکز یو اوسیدونکي محمد عظیم ازادي راډیو ته وویل چې سخته یخنی لامل شوی چې په ماشومانو او لویانو کې د سینه بغل ناروغي زیاته شي. هغه ازادي راډیو ته وویل
یخ شدید تپوس هم خپل لمن په غزنی ولایت باندې غوړولې ده. د ماشومانو ترڅنګ اته د لویانو دغه ناروغیو لمنه ډېره پراخه شوې ده. د ماشومانو خو بېخي زیاته شوې ده. له بده مرغه هغه ماشومان چې بیا اوس له پاکستان نه یا مثلا نورو مهاجر راغلي دي، هغه په پنډغالو کې دي، دوی خو له مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سختې واورې او بارانونه شوي او هوا یې سړه کړې. د روغتیا نړیوال سازمان د ژمي له سختېدو سره سم د موسمي ناروغیو له امله د مړینې د مخنیوي لپاره د دوامدار ملاتړ غوښتنه کړې. دغه سازمان له دې مخکې د 13 دسمبر په وروستیو کې ویلي وو چې په 2015 کال کې سخت مالي کسر له امله د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 445 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول تړل شوي، چې له امله یې لږ تر لږه 3.9 میلیونه خلق اخیزمن شوی دی.
په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او اسانتیاو په ډېرېدو سره د سپورتي کلبونو او ورزشکارانو شمېر ډېر شوی. ورزشکاران وایي په دې ولایت کې د سپورت لپاره مخته سره د هیواد په کچه ملي لوبډلو کې هم د پکتیاوالو ورزشکارانو اندازه لوړه شوې ده.
د پکتیا ولایت یو شمېر ورزشکاران او د بیلابیلو سپورتي فدراسیونونو او خصوصي کلبونو مسؤلین وایي چې د سپورت په برخه کې د پانګوالو او شتمنو کسانو پانګونه او پاملرنه د دې لامل شوي چې د ورزشکارانو شمېر ډیر او سپورت هم قرار قرار معیاري بڼه ته واوړي. دوی یاد سرګندونی د یو شمېر ورزشکارانو د ستاین غونډې په سنډه کې مشال راډیو ته وکړي. یو تن ورزشکار استاد الیاس احساس ویل
الهام د پخوا په تله کې څنګه پرشمکنه کې څه موږ زیاتوالی راغلی ده دوه برابره. البته د دې تر څنګ موږ لوبغاړي هم موږ پخوا تقریبا کلونه کلونه 14-15 نیمې ټیم لوبغاړي درلودل، ول خوشبختانه موږ تقریبا د اوس له شپېتو څخه تر 15 شپېتو پورې موږ ورزشي لوبغاړي لرو چې نیمې ټیم زیاتونه لري.
د پکتیا ولایت ځوانان وایي په خصوصي سکتور کې په دې وروستیو کې د سپورت په برخه باندې د ګڼو پانګوالو او د ټولنې د بډای خلکو پانګونه د دې لامل شوی چې لیوی خو ورزشکاران اوس مهال کاریدونکو وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي او ترڅنګ قرار قرار سپورت هم معیاري شي. یو بل تن ورزشکار لطف الله وایي
دوست الحمدلله کلبونه ښه په معیاري توګه په ستاندرډ ډول کلبونه دي او تجربه استادان دي او لکه مخکې غونډه نه ده چې مخکې کلبونه کم وو ورزشکارانو ته زمینه مساعد نه وو چې دوی تمرین وکړي او کوم وسایل چې ورزشکارانو ته مساعد وو ضرورت وو هغه وسایل ورته ورنه وس الحمدلله ښه لوی لوی کمپونه په پکتیا کې جوړ شوی دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د استاد غمی ساحل ورزشی بنسټ په قربتوب جوړه شوې ناسته کې یو شمېر هغه ورزشکاران چې په خوای په لوبو کې د اتلولۍ مډالونه ترلاسه کړي ول وستایل شول او ترڅنګ ځینو هغو ورزشکارانو ته چې په خپلو رشتو کې ارتقا کړې وه د استادانو لخوا کمربندونه ور وتړل شول. یو تن استاد نور وهاب ثابت ناستې ته په خپلو خبرو کې بیا ورزشکاران په ټولنه کې د سپورت ترڅنګ د سپورتي آدابو او نظام کتونو ساتلو ته هم وه سوال
دغه اول درجه ستاسې اخلي دا دې څه ما غنه شو درې کومه دوستو کان یو دوه لغت زده کړل دا وته یو چاته به ورخه چې ما دا اوله درجه واخسته ما په دومره وخت کې واخستله ما دومره تکلیف آسره ما دومره زحمت باسلوي او اغا سدیتا پرشته کې کو بوکس بوکس به سيز دکې کلاغه تا لغت به سيز دکې
په ټوله کې د سپورت د برخې یوه اوږدمهاله ستونزه د کلبونو او سپورتي ټیمونو د دوامداره مالي ملاتړو نشتون دی. یو تن ورزشکار بیدار سلطانی په دې اړه وویل:
ما ورزشکارای خوب درم،
موږ په پکتیا کې ښه ورزشکاران او فایټ نران لرو چې په نړیواله کچه کولی شي لاسته راوړنې ولري و جنګیږي، خو د چا له خوا یې مالي ملاتړ نه کیږي. زه په خپله له 1402 کال راهیسې د ملي ټیم غړیتوب لرم، طلا مډال لرم، خو تر اوسه زموږ ملي ټیم ته بهرني سفرونه نه دي راکړل شوي او بهر ته نه یو بیول شوي. یاد دیوی پکتیا ولایت کې هم سپورتي لوبې او د ورزشکارانو لخوا په بیلابیلو برخو کې ورزشي تمرینونه له ډیر پخوانه موجود دي.
له خبرونو ور اخوا
د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ د قوم په ولسوالۍ کې د قومي مخورو په هلو ځلو او منځګړیتوب د دو کورنیو ترمنځ ولس کلنه دښمني په دوستي بدله شوې ده. د دې دښمنۍ ښکېلو لورو په دې روغه جوړه خوښي څرګنده کړې او له نورو خلکو یې هم غوښتي دي چې ترمنځ دښمنۍ خپل نوي نسل ته په میراث پرېنږدي. نور حالې د نجیب الله خیل په راپور کې
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د سنکیو او درنامیو د خیلونو د دوو کورنیو ترمنځ یو ولس کلنه دښمني چې د دواړو لورو دوه کسان پکې وژل شوي او ښکېلو خواو ته پکې درانه مالي زیانونه او د بندیخانو په ګډون وهل ټکول زغملي ول، د ځایي قومي مخورو په حالو زرو د پښتني دود او دستور په رڼا کې حل او په خپلو کې د دښمنۍ ټوپۍ ړنګه کړه. یو تن جرګمار سید کریم خان خاکسار مشال راډیو ته وویل:
د تڼۍ ولسوالۍ کې د دوی کورنۍ ترمنځ تقریبا دولس کوله کېدل چې د دوی ترمنځ بدي وه. په دې کې دوه کسان له منځه تللي وي چې یوه کورنۍ سنکۍ په کوم سره لرله او بله کورنۍ او د درنمۍ په کوم سره لرله. د دغې خبرې فیصلې تقریبا درې څلور میاشتې وخت ونیوه چې په دې کې دوی کنای کېدل نه. په دې کې زیانونه شوي دي، پیسې تاوانونه شوي، نقصانونه شوي، خو اخر په دې د قومي مشران وتوانېدي چې دی نن د صلح په برخه کې دی وده پلته بخښنه وکړه.
په ورته وخت کې د خیلو خواو دواړو لورو په روغه جوړه خوښي څرګنده کړه او زیاتولی چې د دوی ژوند ټولې برخې له دې دښمنۍ اغېزمنې وي. خیلو لورو د نورو بدی لرونکو خلکو هم وغوښتل چې د هوسا او سوکاله ژوند لپاره دې د نیکو خلکو په منځګړیتوب خپلې بدی او دښمنۍ ختمې کړي. د دواړو لورو په استازولۍ حسین الله او صحیم الله وویل:
بدی خو بد شوی دی کنه، دا یو لس کوله کې ګرځم یو بدی وایم دې ته مال کې اونې میګو مشمون او میګو کرنای ډول مشکلات سره مخ مخ وا او مسد ډېر مشکلات، اقتصادي مشکلات وي، تعلیمي مشکلات وي، یار نه به برخو
دا چې مو ورن وړو نن ورځ موږ جوړا وکړه او په نرا خلکو باندې هم غا کو چې دلته ډېر مشکلات او ډېر خلکو بدای دي روده شي جوړا دا وکی د بدای نه څنګه جوړیږي. موږ بیا هم په دوی باندې غاکه وچې روشي دلته جوړه وکړه.
بلوري ته قومي مخور هم په ځانګړي ډول د پښتنو په قومونو او خیلونو کې شخصي دښمنۍ او ترپګنۍ د پرمختګ او ښه ژوند په مخ کې له مهمو ستونزو بولي او زیاتوي چې دوی به د شخصي دښمنیو حلولو ته پام لا ډېر کړي. قومي مخور الحاج غازی نواز تنی ویل:
دې زیانونه خدای چې یو خود انسان ژوند کې طبقې کې ژوند نیسي او بل ټوله کورنۍ غمجنې وي او بل هیڅ پرمختګ نشي کړای، کاروباري ختم شي، دنیاوي ګټل مسائل ټول په ټاپه ودرېږي، د کورونو نه بهر څوک نشي وتای، تعلیم خپل بچان تعلیم ته نشي لګلای، عین ټول ژوند یې د دې انسان ژوند محدود شو، ژوند د خطر سره مخامخ شو. اکه د ژوند کې د کورنۍ ژوند کې د بچانو ژوند وي او فکر غربت ته خلک سره ډېر سره مخامخ کیږي او ډېر سخت تلفات دي، سخت بدبختی ان بدی ده، بدی خپل لوی بدبختی ده، لوی نورین دی او جوړه روغه لوی نیکبختی او لوی خوشحالي ده.
یاد دیوی تنی چې د خوست په جنوب لوري کې د شمالي وزیرستان د بیلابیلو سیمو سره پرته ولسوالي ده، د درنامیو، سینکیو، عریضیو او خوبی خیرو په څلور لوی خیلونو ویشل شوې ده.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ښځو ته ځانګړي د غالۍ او اوبدلو شرکتونو یو شمېر مسؤلانې وایي بهرنیو بازارونو ته د محدود لاسرسي او د تولید نیمګړو پروسو په ګډون ستونزې د دې لامل شوي چې د دوی کارګران لږ او په ځنډ ماشونه ترلاسه کړي. د میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې ستونزې د حل لپاره باید دوی په خپلو شرکتونو کې د غالۍ او د تولید بشپړ تجهیزات ولري.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د خزو د غلې اوبدلو په شرکتونو کې یو شمیر خزینه مسولانه وایي د مناسب تړونونو نستوالی بهرنیو بازارونو ته نه لاسرسی او د تولید نیمګړې پروسې لامل شوی چې د کارګرانو معاشونه کم وي او په ځان سره ورکول سي. په هرات ولایت کې د غلې اوبدلو شرکت یوې مدیرې چې په خبره یې او یا خزی ورسره کار کوي ازادي راډیو ته وویل د دې دلایلو له امله د غلې اوبدلو شرکتونه اړ دي یوازې د هغو شرکتونو په غوښتنه کار وکړي چې غالی خام مواد واردوي. دا زیاتوي چې دا شان غوښتنې پوره کول بیا کمه ګټه لري. د چینو غوښتل نومې راپور کې خبر سي زیاته کړه په دې سکتور کې کارکوونکو ښځو او نجونو ته معاش د متر مربع اوبدل شوي غالۍ په بنسټ ورکول کیږي خو دا معاش ټیټ دی او د دوی د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نه پوره کوي.
خانم های غالی بافت که در ولایت هرات فعالیت میکنن.
حقا خزینه غالی اوبدون که چه په هرات ولایت که کار کوی ده متر مربع پر بنسرد پیسی تر لسه کوی. کلچ مونگوارو یا وشپک متر غالی اروپای هیوادونو تا ده کارگرو للاری واستو همه غا پیسی اخلی چه اوبدون که پشپگو میاشتو که دی تر لسه کری. یعنی دا چې اوبدون کې تر ټولو ټیټ معاش تر ټولو ټیټه ګټه او تر ټولو ټیټې پیسې ترلاسه کوي.
دې زیاته کړه چې د وروستیو رسمي شمیرو له مخې په هرات ولایت کې شاوخوا زر تنه ښځې او نجونې د غالۍ اوبدلو په برخه کې په کار بوختې دي چې ځینې یې په شخصي توګه او ځینې یې د ښځو لپاره د غالۍ اوبدلو شرکتونو سره کار کوي. نوموړي زیاته کړه چې د غالۍ اوبدلو د دوړو او خاورو له امله د ماسک کارونې له سپارښتنې سربیره کارګران د جسمي لکه د هډوکو او ملا درد ستړیا تنفسي ستونزو او د سترګو د کمزورۍ په څیر فزیکي ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما هم وایي که څه هم ښځې په افغانستان کې د غالۍ اوبدلو صنعت شاوخوا 90% اداره کوي خو ډیری د تولید د زنځیري بهیر په ټیټه برخه کې کار کوي او کم معاش ترلاسه کوي. یوناما د جنوري په 15 د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سوزن فروکسون په حواله په یوه خبره کړې اعلامیه کې ټینګار کړی چې له ښځو باید د غالۍ تولید په ټولو پړاوونو کې ملاتړ وسي ځکه په خبره یې د افغانستان د غالیو صنعت د افغان ښځو د هڅو او مهارتونو له امله دوام پیدا کړی دی. په بیان کې زیاته شوي چې د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د غالیو په صنعت کې د مختلفو شرکتونو له دې ډلې د سیمه ییزو سوداګریزو شرکتونو سره په دې وروستیو کې د غالیو د تولید په ټولو پړاوونو کې د ښځینه اوبدونکو لپاره د فرصتونو د زیاتولو لپاره یوه ځانګړې تخصصي کارخونه جوړه کړې ده. وړاندې راغلي چې دا کارخونه د ازبکستان د ترمز ښار په ایریتیوم آزاد سوداګرۍ سیمه کې بلخ سره نږدې جوړه شوې هغه ولایت چې د یوناما په ټوکو د افغانستان 80% غالۍ پکې تولیدېږي. فریده چې په بلخ ولایت کې د غالۍ اوبدلو شرکت مشره ده وایي چې له 80 څخه زیاتې ښځې او نجونې ورسره کار کوي خو دې ازادي راډیو ته وویل چې ساعتونو ستړي کار سره هم د ښځینه غالۍ اوبدونکو معاش د پخوا په پرتله کم شوی خو بیا هم ښځینه غالۍ اوبدونکي د بیروزګارۍ له ویرې په دې کمو پیسو هم کار کوي.
وخت کې ما میریم د سنټر میبینیم که خانوما چه قضاومت میکشن.
کله چې موږ سنټر ته ځو ګورو چې ښځې په غالۍ څومره زحمت کاږي. د غالۍ اوبدونکو معاشونه د پخوا په پرتله یو څه ټیټ دي خو دوی بیا هم د ژوند معیشت لپاره کار کوي ځکه چې دوی د خپلو لګښتونو د پوره کولو لپاره کار او دندو ته اړتیا لري.
دې زیاته کړه چې کارګرانو ته چې ډیری له زده کړو او په یو شمېر دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي نجونې او مېرمنې دي د بېلابېلو ستونزو له دې ډلې د شرکتونو په اداري کارونو کې د پیچلتیاو له امله معاشونه په ځان سره ورکول کیږي چې بیا د کارونو پرېښودو ته مجبوریږي. په بلخ ولایت کې د غالۍ اوبدلو شرکت دا چارواکي وایي چې د دوی شرکتونه د غالۍ د تولید په بشپړ تجهیزات سمبال سي نړیوالو بازارونو ته مستقیم لاسرسی ولري او له بهر څخه د تړونونو ترلاسه کولو لپاره شرایط ورته برابر سي.
اگر ما بتانیم از صفر تا صد قالین تمام کار شما خود ما انجام بدیم به شرکت خود ما
که موږ وکړی شو چې له صفر څخه تر سل پورې ټول کارونه په خپله ترسره کړو او هر څه موږ په خپل شرکت کې ترسره شي یا موږ بهرني قراردادونه ولرو له هېواده بهر تړونونه راکړو شي ځکه بهرني قراردادونه دا ګټه او ځانګړتیا لري چې کله کار پای ته ورسیږي سیګیز موږ د کار پیسې راکوي او په دې ډول مون کولای شو د کارکونکو ماجر ورکړو سکه کارکونکو ورته اړتیا لري او دا د دې لامل کیږي چې کارکونکو اوږده موده موږ سره کار وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یو شمېر نجونې او ښځې اړیسوي چې له شپږم ټولګي پورته لزده کړو او په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو څخه تر منع کېدو وروسته د ژوند تېرولو لپاره د غالۍ اوبدلو په ګډون ځینو مسلکونو ته مخه کړي. ډېری دا هغه ښځې دي چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي او مخکې هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیا ستونزو او ټیټ معاش په اړه شکایتونه کړي وو. د متحدو ایالاتو نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس آی ډی چې مخکې په افغانستان کې فعالیت کوه څه باندې یو کال مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د غالیو کلنی تولید له 101 میلیون مربع متر څخه 303 میلیون مربع متر ته لوړ شوی دی. د دې ادارې په ټکو شاوخوا 1.2 میلیونه خلک چې 90% یې ښځې دي په افغانستان کې د غالیو په صنعت کې کار کوي او په دې هیواد کې د غالیو تولید ارزښت 330 میلیون ډالر ته رسیدلی دی. د افغانستان د غالیو صادرونکو ټولنې د معلوماتو له مخې غالۍ او هم ټغرونه د افغانستان په 22 ولایتونو کې په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې اوبدل کیږي او د نړۍ 150 هیوادونو ته صادرېږي.